شنونده های عزیز، برنامه ما هم در اینجا به پایان رسید. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو سات خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالو په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د ولسمشر انتخاباتو د وروستي پایلې تر اعلان وروسته د ولسمشر اشرف غني او نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ پر لانجو راپور اوریدلی سي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر ویلي چې ښاغلي کرزي له ولسمشر غني غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته د دوام ورکړي. دغه راز په افغانستان او نړۍ کې به مو هم د کورونا وایروس اړه په تازه پیښو خبر کو. نور راپورونه هم لرو. په دې خبرونه کې خو تر هڅه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلازه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړ چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیرته پیل شوی دی. په زابل کې نن سهار په بمی چاودنه کې د افغانستان د ملي اردو څلور عسکر زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکي په کندهار کې وایي چې وسوال طالبان د تاوتریخوالي د کمولو کړي تعهد ته نه دي ژمن. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د اپیدمي یا وبا د خپرېدو ویره د زیاتېدو په حال کې ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړ چې له ایران سره پر پوله تګ راتک بیا پیل شوی دی. افغانستان په وروستیو کې په موقت ډول د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له ایران سره پوله تړلې وه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پر ټویټر لیکلي چې د کورونا ویروس کاري کمیټې فیصله کړې چې ایران ته د خلکو تګ راتک لړۍ به د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم پیلېږي. په هلمند کې نن چارواکو وویل چې د کرونا یوه مشکوکه پیښه یې ثبت کړې ده. د هلمند والي د دفتر د اړیکو او معلوماتو مسؤول زاهد اتل نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې هغه سړی چې په دې ناروغي باندې مشکوک پیژندل سوی په وروستیو کې له هراته ورغلی و او اوسمهال د عامې روغتیا ریاست لخوا قرنطین سوی دی. اتل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره د مشکوک سړی وینه کابل ته استول سوی ده. په هرات کې پرون چارواکو وویل چې و مثبته پیشه ثابته سوی ده. په غور کې هم نن د روغتیا مسؤلینو ویلي دي چې یو مشکوک وګړی په کرونا ویروس باندې اخته پیژندل سوی او د هغه وینه هم د کتنې او څېړنې لپاره کابل ته استول سوی ده. په کونړ کې روغتیایي کارکونکي وایي وسوالو طالبانو په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي اجازه نه ده ورکړې چې کوچنیانو ته د ګزرن یا فلج ضد واکسین ورکړي. په کونړ کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پرون پیل شوی دی، خو هلته د کتلوي معافیت پروګرام مسؤول محمد اسحاق نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د طالبانو د ساحو لاندې ساحه کې لکه هغوی چې کوم اعلان کړی دی چې واکسین بند دي لکه مسابق غوندې دی، موږ ته کوم روش او یا دلرحمي او یا پرسان نروش نه دی راغلی.
افغانستان د نړۍ له وروستیو څو هېوادونو دی چې لا هم کوچنیان د پولیو په ویروس مري یا یې ګزرن وهي. د په زابل کې چارواکي وایي چې نن سهار په بمی چاودنه کې د ملي اردو څلور عسکر زخمیان شوي دي. د سړک غاړې ماین چاودنه نن سهار د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د انزرګي په سیمه کې شوې ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې چاودنه د ملي اردو پر یوه هموی ټانک وسوه چې د ملي اردو څلور عسکر پکې زخمیان شول. هغه وویل چې چاودنه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو هموی ټانک هم تخریب شوی دی. دا په زابل کې د تاوتریخوالي د کمښت د تعهد تر اعلان وروسته اوله دغه سي پیشه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پکې تاوان رسیدلی دی. په کندهار کې هم امنیتي چارواکو ویلي چې وسوالو طالبانو د تشدد د کمولو پر تعهد باندې تیری کړی دی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارگزی ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې په بشپړ ډول د دغه تعهد او د دې شوې پرېکړې درناوی کړی، خو استوالو طالبانو په دوو ورځو کې د کندهار په شورابک، شاولي کوټ او معروف ولسوالیو کې په پرله پسې ډول سرغړونې کړې دي. متحده عربی اماراتو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله ایران ته ټول پروازونه لغوه کړي دي. ایران تر چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی چې ډېر خلک د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي. په ایران کې رسمي شمېرې څرګندوي چې 15 تنه مړه شوي. په ټول نړۍ کې 80 زره وګړي په کرونا ویروس اخته شوي او 2000 سوه کسان په دې ویروس تر اوسه مړه شوي چې اکثر په چین کې دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کې انوش جانپور نن د هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس درې نوي پېښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر اوسه لا وختي ده چې په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د وبا یا اپیدمي اعلان وسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم پرن په جنیوا کې خبریالان ته وویل چې نړیوال باید لدې خوشبینه وي چې د کرونا ویروس مخنیوي په ځینې هیوادونو کې سوی دی. هغه وویل چې ډېر هیوادونه توانېدلی دي چې دغه ویروس مهار کړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو پر کمیسیون غږ کړی چې خپل بندیز پر د هغه بندیز په اړه چې تیر کال د ایران حکومت پر سوله ییزو مظاهره چانو لګولی وو او هغوی یې ځپلی دي جدي دریځ خپل کړی. او د جرمني چارواکي وایي 250 تنه نن په هیس ښار کې زخمیان سوي. د پولیسو په وینا یو وګړي په هغه ښار کې د خلکو په وکارنیوال یا په لویه میله باندې موټر ورچلولی دی.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریده. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی کرزی له ولسمشر غنی څخه غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دې دفتر مسؤول محمد یوسف صحه
داوان دا کوم رامسته سوی بحران سده کتو سره دا مناسبه با دایس ملی وحدت حکومت دوره و غزه ورسی او تمرکز در سوال خبر ورسی.
د روزګان چارواکي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې طالبان د داعش په نوم بریدونه کوي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالصمد
د تور بیرغونم چې کړی دي دا خبرې کوي په مخابرو کې چې داعش راغلی دي. موږ جنگ نه کوو، مقصد داعش راغلی دي. داعش نه یو دانه راغلی دي، نه شری خالي دي. داعش په نامه د جنگ اوربند نه دي کړی چې موږ جنگ کوو.
په هلمند ولایت کې د کرونا ویروس یو مشکوکه پیښه ثبت شوې ده. مخکد امریکا ولسمشر به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره له کانګرس د 2.5 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه. په دوه هم نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ چې د شوزو لپاره د کاري فرصتونو پر شوالې پکې خبرې شوي.
شکر خوشاله یم، په دې شکر زباسم سه خپل په لاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته غوړ کوم، ماشومان مې خوشاله درس کې ما چوم.
بل تفری پروگرام مو ده گوڑه آچار ده یوری دو تایی را سرپات سی. د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې حامد کرزی له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دغه دفتر مسؤول محمد یوسف صحه ازادي راډیو ته وویل چې د حامد کرزی او نورو مطرحو سیاستوالو ټینګار پر سولې دی. له دې سره رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غنی څخه د لوړي مراسمو د ځنډېدو غوښتنه هم کړې ده، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د لوړي مراسمو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. په دې اړه اکرام الله اکرام تفصیل کوي.
له تیرو درې ورځو را په دې خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف حادثه پیل کړي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخاباتو له امله د رامنځته شویو لانجو د حل په هدف منځګړیتوب وکړي. د حامد کرزی د مدواتو مسول محمد یوسف سها نن ازادي رادیو ته ویل چې حامد کرزی له ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د ملي والی حکومت د دوام غوښتنه کړې ده.
زمونږ د دفتر موقف دا و چې جمهور رئیس اشرف غنی کېدای شي چې صدر جمهور په توګه پاتې شي او اولویت مونږ د سولې خبرې درلود، باید سولې پروسه پر مخ بوول. نو اوس هم روان د کوم رامنځته سوی بحران سدید کتو سره دا مناسبه به دای چې ملي وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس تازه راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غنی د نوي ولسمشر په توګه د لوړ مراسمو د ځان غوښتنه کړې. ځینو سرچینو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې د انتخاباتو روانې لانجې به د سولې هڅې زیانمنې کړي. خو یوه حکومتي سرچینه چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي، ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی روان دی او دا مراسم به په خپل ټاکلي وخت یعنی د راتلونکي پنجشنبې په ورځ ترسره شي. یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په کور کې د حامد کرزي په ګډون له ولسمشر غنی سره ناست روانه ده او په وروستیو رامنځته شویو ستونزو بحثونه کوي. خو د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی په خپل دریز ولاړ دي او باید هغه کس ولسمشر شي چې د خلکو د رایو په بنسټ ټاکل شوی وي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
تلاش برمی بوده که بالاخره باید یک راه حل پیدا شوه.
د هغوی حامد کرزی او عبدالرب رسول سیف هڅې دا دي چې انتخاباتي لانجو ته د حل یوه لار وموندل شي، خو زموږ دریځ ډېر څرګند دی. موږ له عدالت، د قانون، له حاکمیت او شفافیت ملاتړ کوو. دا واضح ده چې د افغانستان خلکو د میزان میاشتې په شپږمه پرېکړه وکړه چې عبدالله عبدالله د زیاتو رایو په ګټو د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکی واوسي.
دکتر عبدالله عبدالله با رای بیشتر در واقع برنده انتخابات باشد.
خود افغانستان د ملی اسلامی محاز گوند مشر سید حامد گیلانی د سه‌شنبه پورس په کابل کې د یوې خبری ناستې پر مهال ویل چې د هیواد د دوه مشران د سولې په اړه له موجوده فرصت استفاده وکړي او په خپلو کې رامنځته شوی جنجالونو ته د سیاسي حل ومومي.
د سولې لپاره یو مجال پیدا شوی دی، دا باید په دا کشمکش وکړي منځلار نشي. موږ خپل د ځینې مشرانو نه لکه فضیلت معاف، استاد سیاف چې د مریضی په حالت کې هلی زلی کی وزارت ما پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې هلی زلی شروع کړی دی پیشینن و به تفاهم در اجتماعی ملی افغانستان از این معزله امروزی و نظام را از متلاشی شدن نجات بدیم.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېرې سه‌شنبې په ورځ ښاغلی غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی اعلان کړ او چارواکو ویلي چې د ولسمشر د لوړې مراسم به د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. خو د ښاغلي غنی سیال عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې ټول شموله حکومت جوړوي.
دوستانو د راپور خو مو واورېدی، په همدې حال کې زما همکار اکرام الله اکرام بیا هم د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له پو داود مایار سره مرکه کړې ده. او ښاغلی مایار، د دې موضوع په اړه وایي چې دا د یو هیواد حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستل دي او له حقوقي اړخه کومه توجیه نه لري. دا مرکه به په ګټه سره واورو.
د هر هیواد د استقلال او حاکمیت چې ده، دا یو مهم مسله ده، د یو عنصر ده، د یو مملکت د خیی چې د مملکت یو دولت ده، د څلور عنصرونه یو د حاکمیت مسله ده چې د هیواد په مرکزی حکومت باندې یا په خلق پورې رابط داری چې خپل تصمیم په خپله ونیسي. د ما په نظر که چیرې د بهر نه داسې کومه نظره ورکول کېږي یا مداخله کېږي، د حاکمیت د سوال لاندې راوستل دي. د خو نگانه دا کومه توجیه نه لري.
بل موضوع معیار صاحب چې په کور دننه باندې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډله وایي، ټیم وایي چې تیره ورځ د ښاغلي کرزی او اشرف غنی په لیدنه کې تر ډیره ټینګار په دیو چې د ملي والی حکومت د دوام پیدا کی او په دې اوس وخت کې د سولې مسایل ته لومړیتوب ورکړ شي. ستاسو په نظر باندې د ملي والی حکومت دوام څنګه یوه طرحه کېدلی شي؟
دا یو داخلي د هواد داخلي بحث دی. دلته مختلف اختیارونه یا مختلف آپشنونه دلته وجود لري. د مقت حکومت مسله، د صلح مسله، یو مسله چې تاسو یاد کړه تداوم دین د ملي حکومت، یا مثلا معرفي کول د یو مرکزی حکومت یا د اشرف غنی ریاست جمهوری اعلان او د پرسنه پیژندل ډېر نور آپشنونه دي. خو دا د افغانستان داخلي چارواکو باندې پورې او د افغانستان ملت پورې راپلري شدی کینی چې د افغانستان ملي ګټې جوابوي هغه باندې تصمیم ونیسي. د ما په نظر د عنصرونه چې دي او د تغیرونه چې دي، دا دومره اوسني حالت کې د افغانستان سیاسي وضعیت کې اضافه دي چې د سیاقاتې تحلیل څوک نشي کولای. نو په دې شپږو آپشنونو کې په دې کې به یو عملي کېږي او دا د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت مسله ده. خپل موضوع کې دا مسله
همدغه آپشنونه چې تاسو یاد کړل معیار صاحب په قانوني لحاظ باندې څومره توجیه ور دي؟
قانوني مسایل خو دي، خو اصلا قانون هم چې ده د ملي ګټو تابع باید وي. قانوني مسله خو کچېری مونږ اما معیار ته وړو، خو چې کله کمیسیون دند احزاب او د دلوي طرف معرفي شوی ده او دا اعلان کوي، د کاغذ پر مخ اعلان کوي، دا قانوني بڼه ده. خو یو تعداد مصلحتونه باید نظر کې ونیول شي، په دې کې چې دا مشرانو پورې رابطه لري چې دوی کینی او داسې یو تصمیم ونیسي چې د افغانستان د ملي ګټو سره متضاد مخالف نه وي.
د سیاسي چارو کارپوه داود مایارو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو اوس په ورسو هلمند ولایت چې هلته چارواکو په دې ولایت کې د کورونا ویروس یوه مشکوکه پیښه تایید کړې ده. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره د هلمند څخه زما همکار الیاس دایی را سره د اوس ټلیفون پر کړی دی. دایی صاحب، خبرونې ته اشار اخلي که تاسو د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکوئ.
بربجان ډیر زیاته مننه. دغه معلومات موږ ته شبې وړاندې د هلمند والی د معلوماتو او اړیکو د مسؤل زیدتل د فیسبوک پاڼې څخه ترلاسه کړل. هغه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د هلمند بس روغتون ته یو کس مراجعه کړې ده چې په مشکوک ډول دوی کرنټین کړی دی او فکر کېږي چې د کرونا په وایرس باندې به اخته وي. اتل ویلي دی چې دوی د دغه ناروغ د پیژندلو دپاره او په دې کې د کرونا د موندلو دپاره چې پیښه اصلي ده او که نه ده، مواد یا سمپل مرکز ته استول دي چې تبن کابل کیږي او ډیر ژر به خلکو ته دا واضح کی چې آیا دا د کورونا مثبت پیښه ده او که دا کس بیا هم په مشکوک ډول فکر کیږي چې کورونا باندې اخته دی.
بله دای صاحب، آیا دغه کس تاسو لیدلی دی؟ چارواکو در شوه دلی وضعیت یې څنګه دی؟
موږ اصلا د دې پیښې په اړه تېره شپه اوازې خپرې سولې. د تېره شپه 12 بجې ویل کېږي دوه کسان چې تازه د هرات راغلي وو په خپله خوښه د هلمند بست دولتي شپخانې ته عاجل وار ته مراجعه کړې وه او د سالنډۍ او پرمختللي زکام څخه شکایت کړی وو. ویلي وو چې دوی غواړي چکسي چې په کرونا اخته دي او که دا عادي زکام دی. وروسته ډاکټرانو دا کسان کتلي وو، تر سهاره ماتل کړي وو. که څه هم د سیاتیامې ځینې مسؤلینو موږ ته په غیر رسمي ډول وویل چې دا کسان سهار رخصت شوي دي او دوی کې کرونا نه وه. اما وروسته څو شېبې دا چې تاسو سره خبرې کوم مخکې دا مسله بیا راپورته شوه. ویل کېږي دغو څخه یو رخصت شوی دی او یو نفر کرنټین دی، څو معلومه شي چې دقیقا په کرونا اخته دی او که اشتباه شوی.
بله ډېره زیاته مننه کوم الیاس دایو له هلمند ولایت څخه موږ ته راپور راکوي چې په دې ولایت کې د کرونا ویروس یوه تازه یوه مشکوکه پیښه البته چارواکو تایید کړې ده. او اوس به ورسو د هرات ولایت خبر زموږ همکار اجمل تورمان څخه پوښتنه کوچی دی. البته د کابل سټوډیو څخه سره د ټلیفون پر کښه دی او د هرات ولایت په اړه چې هلته د کرونا ویروس پیښه ثبت شوې دي په غاړه به نور جزئیات راکړي. تورمان صاحب، تاسو هم شرح غلاس وایم خبرونې ته غواړم تاسو څخه وایم چې تاسو راته وایئ چې په هرات ولایت کې چارواکو د دې ویروس د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولې دي؟
بله فریبا جان، تازه اقدامات داری چې د هرات ولی دغه ولایت د پوهنې ریاست دغه شان ترانسپورت ریاست او خاروالی ته د نوي اقداماتو په اړه ویلي دي. په هرات کې عمومي امامونه تړل شوي دي، سوناګانې تړل شوي دي، هغه تالارونه چې غونډې پکې کېږي هغه تړل شوي دي، دغه شان کورسونه کوم چې هلته د انګریزي ژبې او په ریاضي او نورو برخو کې زده کړې ورکول کړي دي دا هم تړل شوی دی. نن د ایرات او د افغانستان او ایران ترمن بندر هم په ایرات کې د هغه کسانو په مخ باندې چې د ایران نه افغانستان ته راځي ویل کیږي چې خلاص شوی دی، اخیز نه کسان راځي خو جدي نظارت لاندې دي او دوی چک کیږي چې دغه وایروس باندې اخته نه وي. خو د دې خونه ویل کیږي چې هر خوا څوک نه پریښودل کیږي پرته له دې چې ډیر ضروري کار ولري او یا هم دا چې ناروغان ورسره وي. خو د ایرانیانو د خوراتک د په مکمل ډول بند شوی دی. فریبا جان، په غور کې هم یو پیښه د مشکوکه پیښه ثبت شوې وه، خو اوس ویل کیږي چې هغه کس له روغتون تښتېدلی دی، وروستی راپور دا دی. بله فریبا جان.
بله ترمن صاحب، که دا هم وست چې د تازه پیښو په اړه نور تازه جزئیات دي، یعنی چارواکي څه وایي چې نورې پیښې هم ثبت شوې دي، یعنی مشکوکی پیښه ستا نسته څنګه؟
په هرات کې هغه پخوانی ارقام دي، هغه مشکوکی پیښه دي، تازه پیښه تر اوسه پرې نه دي ثبت شوې.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمن.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زده راډیوري دوستانو، اوس په ورسو خیبر پښتونخوا ته. د پاکستان پر خیبر پښتونخوا کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له زندانه خوشې شو. په دې اړه د خبرو لپاره را سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بشیر غواش په ستړي کې دی. غواش په خبروندې تشرح لی کته سوریدونکو ته وایي چې منظور پښتین سبا وخت خوشې شو. په دې اړه نور جزئیات راکړي.
منظور پښتین هم د شپې تقریبا نیم ساعت مخکې خوشې شو په ډیر اسماعیل خان کې د بندي او چې ولسوالی د خبر پښتونخوا اغل ته زندانی او د جنوري په 8م تاریخ دی نیول شو او داغه چې د تود هرکلی او شو په دې مقابله چې کله هغه له زندان را خوش کېده ډیر خلک ورته ولاړو.
بله
د بل به دا سوچ د باندې کوم تورونه لګیدلې و هغه د جنوري په 8م باندې ونیول شو پولیسو ونیو او د باندې دا تور لګو شو چې د پاکستان د دولت خلاف د سازش کړی دی او خلکو کې کینه خبره کړې ده او کرکه خبره کړې ده. په د باندې ټول شپاړس قضیه وي، خو په دې کې اته داس قضیه وي چې د دینول حکم پکې شو او دغه اته واړو کې عدالت یا محکمو چې ده دته په ضمانت باندې د خوشی کېدو وخت ورکړی دی او هغه چې دی وروسته بیا خلکو ته خبرې هم کړي دي چې دا کله د زندان را خوشی شو نو بیا د هغه کوم کسان چې ورته ولاړو هغې خلکو ته د تقریر هم وکړو، خبرې هم ورته وکړو، وینا هم ورته وکړو.
بله ګور صاحب، د نورو نیول شوو مشرانو د خوشی کېدو په اړه هم تر اوسه پورې څه ویل شوي دي؟
پرون هم چې د دوی یو بل مشر عالمزی به مسید هغه پرون را خوشی شو، ځینې نور مشران د دوی لا هم نیول شوي دي. په کراچۍ کې مثلا ځینې کسان نیول شوي دي، په بلوچستان کې، په کوټه کې ځینې کسان لا هم پاتې دي چې لا نه دي را خوشی شوي. خو دوی وایي نن چې منظور پښتین را خوش شو هغه چې کومې خبرې وکړې هغه ویل چې کوم ملګري زموږ په زندان کې دي هغه را خوش کول لپاره به دوی مبارزه کوي او کوم کسان چې د دوی په وینا د پاکستان پوځ پلس په بېګناه ډول وژل شوي دي د هغې لپاره به هم دوی خپل مبارزه روانه ساتي او دوی به په قرار نه کیني.
ډېر زیاته مننه کوم د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګوش.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
به هم د ازادي راډیو خبرونه ته شرخ لست. اوس به بیرته ورسو افغانستان ته او د روزګان ولایت. د روزګان چارواکي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې طالبان د داعش په نوم بریدونه کوي. د چارواکو په وینا دغه وسلوال مخکې طالبان و خو اوس د داعش تور بیرغونه پورته کړي او خپل بریدونه یې تر پخوا لا ډیر کړي دي. وسلوال طالبان دا خبره ردوي. په دې اړه نور تفصیل زمامکار شریف الله شرف اترا کوي.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې طالبانو د داعش په نوم له تیرو څو ورځو راهیسې پر امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي. د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالصمد د نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمهیز مشرانو لکه کرامات راشد او د کرالي په نوم چې مخکې د وسلوالو طالبانو سره وو اوس یې د داعش تور بیرغونه پورته کړي او ځانونه یې په داعش پورې تړلي دي او پر امنیتي پوستو یې بریدونه زیات کړی دی. دی وایي یاد کسان چې شاوخوا یو سلو شل کسان لري له هغه وروسته یې بریدونه زیات کړي کله چې د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ پیل شوې ده.
دغه درې نفرو دغه وربند نه دی کړی، بس دغه درې نفره په دغه کار اوس دوې ورځې کېږي چې د تور بیرغونه هم چې کړي دي دا خبرې کوي په مخابرو کې چې داعش راغلي دي. موږ دغه موږ جنګ نه کوو، مقصد داعش راغلي دي، داعش نه یو دانه راغلی دی نه شری خالي دی. داعش په نامه د جنګ وربند نه دی کړی چې موږ جنګ کوو. او پرون شپه هم ټکان کړي وو، بله شپه هم پر پوستو پر اردو باندې ټکان کړي وو. اوس داسې تقریبا یو شل دقیقې یا نیم ساعت مخته هم پر پوستو باندې ټکان وو. ما همته دغه درغه درمخه مقصد ور ټکان ډېر کوي، درا درمخه ما ترکات دی ډېر دی په دا منطقه کې چې درمخه به داسې کم کم بوله اوس زیات شوي دي. هغه هغه منطقه چې ده شمېر داسې پنځوس کسان پنځه پنځوس کسان دا کرامت لري و دغه جدی د بل راشد هم داسې پنځه څلوېښت و درو څلوېښت دغسې کسان دغه لري راشد لري او دا بل اووه ویشت اته ویشت کسان لري.
قمندان زیاتوي چې همدا اوس هم د دې پر امنیتي پوستو یو بریدونه روان کړي او له افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي په یاد جګړه کې تر دا مهاله پنځه یاد وسلوال وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي او په خبره یې چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دی زیاتوي چې یاد وسلوال د یادې ولسوالۍ د شیخی چاریاک او ګرما په سیمه کې فعالیت لري.
افغان سرتیرو ته کوم مشکل نه دی پېښ شوی او دوی ته دوه نفره غازی په نامه باندې دوه نفره دغه مړه شو، درې یو دانه دغه ولو زخمي ولو او دوه دانې بیا نور مړې دي. یو دانه دوه دانې زخمیان دي، یو دانه زخمي دی لږ و دی، یو دانه دغه معلومات مې پیدا کړی دي، نور مې نه دی پیدا کړی چې مخه دا نور طالبانو خاده یې له کوله دی منې سوله چې موږ خاده نه پرېږدو. دغه دې څوک یې نه چې خاده چیرې لس کې موږ دغه اور وراچوو
قمندان زیاتوي چې په یاد ولسوالۍ کې نور وسلوال طالبان هم شتون لري، خو وایي چې هغوی تر هغه وروسته چې د تاوتریخوالي اونۍ پیل شوې بیا یې ورباندې برید نه دی کړی. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې دغه وسلوال له نورو وسلوالو طالبانو سره هم همنظره نه دي او د یو بل خبره نه مني. قمندان وایي دغلته نورو وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړه، خو دغه ډله چې ځانونه د داعش وسلوال یادوي بیرته یې مخه ونیول. د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه نه خبرې شي یا وایي چې دوی پلټنې کوي. وسلوال طالبان بیا دا خبره نه مني. قاریصف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې هیڅ جګړه نشته او نه هم چا تور بیرغ پورته کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي د اونۍ په لومړۍ ورځ هم د دغه ولایت په چنارتو او دغه ورځ په مرکز ترینکوټ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه وکړه چې پر مهال یې دوه افغان سرتیري ووژل سوه او دوه تنه نور ټپیان سوه. له دې ورهاخوا د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو او بریدونو راپورونه ورکول سوي چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په داسې حال کې چې د کرونا ویروس خپرېدو د نړۍ پر مالي بازارونو اغېز کړی، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره له کانګرس د دوه نیم میلیارد ډالرو غوښتنه وکړې. په دې اړه تفصیل نوري راکوي.
سپینې ماڼۍ ویلي دغه دوه نیم میلیارد ډالره چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کانګرس غوښتنه کړې، یو میلیارد ډالر به د کرونا ویروس په وړاندې پر واکسین جوړولو او له دغه ویروس د خلکو د ساتنې پر چارو ولګي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د څانګې ویاندې ریچل سیمل وویل پاتې یو نیم میلیارد ډالر به د دغه ویروس په وړاندې د تیاریو او نورو فعالیتونو او د وسایلو او تجهیزاتو پر رانیولو ولګېږي. د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې لپاره له کانګرس څخه د دوه نیم میلیارد ډالرو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د دغه ویروس خپرېدو د اسامو په نړیوالو مارکیټونو ډیر اغیز کړی. د وال سټریټ په ګډون د نړۍ ډیر اسام را لویدلی او دغه راز د تیلو بیې هم ډیرې راټیټې شوې دي. په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر لا تیا زرو اوخته دی. په چین کې چې دغه وایروس اصلي سرچینه ده، پر کورونا د اخته شوو شمیر نږدې اتاویا زرو او د مړو شوو شمیر 2630 کسانو ته رسیدلی دی. نن د چین د روغتیا ملي ادارې په دې هیواد کې پرون د نورو یو اویا تنو د مړ کېدو او دغه وایروس د 599 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. له چین وروسته جنوبي کوریا او ایټالیا دغه وایروس له امله ډېر ځپل شوي. په جنوبي کوریا کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 833 ته رسیدلی، وطن مړه شوي دي. په ایټالیا کې پرون دوشنبه پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 240 او د مړو شوو شمیر هم 8 تنو ته ورسید. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان کې هم د کورونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوي چې سرچینه یې ایران بلل شوی دی. د افغانستان په هرات کې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوې چې سرچینه یې د ایران قم ښار بلل شوی دی. له چین وروسته په ایران کې د کورونا وایروس له امله ډېر کسان مړه شوي دي. ایراني چارواکو د 12 کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې 16 تنه نور په دغه وایروس اخته شوي خو نتایید شوي شمېر لې دي لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم غیبریوسوس دا چې د کرونا وایروس ته د نړیوالې اپیدمي یا اوبا نوم ورکړي له احتیاطه کار واخیسته او وویل چې تر اوسه پورې وضعیت دې حد ته نه دی رسېدلی. هغه په جنیوا کې خبرلاند ته وویل چې په اوس وخت کې باید د کرونا وایروس د مخنیوي پر چارو تمرکز وکړو او په نړیواله کچه یې هم باید د احتمالي خپرېدو لپاره تیاری ولرو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کرونا وایروس چې په چین کې د جنوري له درویشتمې د فبروري تر دوهمې پورې اوج ته رسېدلی و، په دې وروستیو کې خپرېدل سست شوي دي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سره ټکی اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړی چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیرته پیل شوی. افغانستان په وروستیو کې په موقت ډول د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له ایران سره خپله پوله تړلې وه. له غور او هلمند څخه چارواکو ویلي دي چې د کرونا وایروس یوه مشکوکه پیښه په دغه ولایت کې لیدل ده، خو د مشکوکو کسانو وینه د معاینې لپاره کابل ته استول شوې ده. په هرات کې پرون یوه پیښه تایید شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ډیر اسماعیل خان کې نن له زندانه خوشی سو. د هغه د خوشی کېدو خبر ته منظور پښتین وکیل او په ډیر اسماعیل خان کې مدني فعالانو تایید کړی دی. او د مصر لواکل ریسوی جمهور رئیس حسنی مبارک نن مرسو. حسنی مبارک د مرګ وخت یو نوی کلن و.
من نه کوم فرشته جلازی او ناجیه صفی به سپورت خبرونه راتوی.
د سپورت ورزنه هنداره.
په هرات کې د 13 کلنو د فوتبال لوبه لنندرچانو پرته تر سره شوه. د دغه ولایت د فوتبال فدراسیون مسؤلین وایي د کورونا وایروس له امله په دې ولایت کې ډېرې لوبې لغوه شوې، خو د 13 کلنو فوتبال لوبه لنندرچانو پرته تر سره شوې ده. دوی وایي د لوبې پر مهال لوبغاړو ته سپارښتنه شوې وه چې یو بل ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د کورونا یوه پیښه ثبت شوې او دغه ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. په هرات کې د فوټبال مینوال ډیر دي او په خوا به د فوټبال لوبو لیدو ته ډیر نندارچیان راتلل. په کابل کې د فوټسال لوبو ټورنمنت پیل شوی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنت د فوټبال فدراسیون د فوټسال جمنازیوم د بیا رغولو په مناسبت ترسره شو. د فوټسال جمنازیوم تیر کال د فوټبال فدراسیون تر څیرمه انتحاري حمله کې زیانمن شوی و. نوموړي وویل چې دغه ټورنمنت تیر ورځ له څلورو زونونو څخه د څلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوی، دوه ورځې به دوام وکړي. او د اروپا د اتلانو لیگ د دوهم پړاو په سیالیو کې نن شپه بارسلونا